دوی بجه شوی احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته د ځوان فکر خبرونه له ازادي راډیو اوریدلی شئ. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د خراسان څانګې ته اندېښنه څرګنده کړه. تام وست پرون په واشنگتن ډی سي کې د سټیسمن په څیړنیز مرکز کې وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو اصلي هدف دا دی چې افغانستان یو ځل بیا د هغو ډلو په ځای بدل نشي چې پر متحده ایالاتونو او متحدینو یې د برید نیت لري. ښاغلی وست زیاته کړه چې سږ کال په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې پر ضد د طالبانو مبارزه بریالۍ وه او د داعش لږ تر لږه اته هغه مهم غړي یې وژلي دي چې په نورو هیوادونو کې د بریدونو په پلانونو کار کاوه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په ورته وخت کې د پاکستان تحریک طالبان یا ټي ټي پي ډلې ته اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې دا سیمې ته تر ټولو خطرناکه ډله ده او په ځانګړي ډول په پاکستان کې بریدونو زور اخیستی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره د خبرو پر مهال د افغانستان د ستونزو د حل لپاره پر سیمه ییزو هڅو ټینګار وکړ. ایرانی رسنۍ د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د بیان له مخې راپور ورکوي چې حسین امیر عبداللهیان او اسف علی خان دورانی پرون د افغانستان په تړاو خبرې وکړي. د راپور له مخې عبداللهیان په سیمه او افغانستان کې د ایران او پاکستان پر اغیزمنې ونډې ټینګار وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې په دې برخه کې د خبرو ادامه به په سیمه کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. بل لور ته آصف علي خان دوراني وویل چې اسلام آباد هم په افغانستان کې د سولې په تړاو له تهران سره د همکارۍ نیت لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړل چې د ښځو او نجونو په وړاندې ټکان ورکوونکي ځپونکي اقدامات کړي دي او وایي چې په افغانستان کې بشري حقونه د سقوط په حال کې دي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وولکر تورک پرون په جنوا کې د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سقوط د ملیونونو ښځو، نارینه وو، نجونو او هلکانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. د ښاغلي تورک په وینا د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو کچه خورا زیاته ظالمانه ده. د طالبانو چارواکو تر اوسه د ښاغلي تورک د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي وو چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې درناوی کوي. د شمالي کوریا مشر وایي چې د روسیې د امنیتي ګټو دفاع به وکړي. د په دې برخه کې څه شرایط او قید وړاندې نه کړ. کیم جونګ اون د خبري پر اوکراین د روسیې برید ته په اشاره سره نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر مهال وکړي. کیم جونګ اون پرون روسیې ته ولاړ. واشنگتن اندېښنه څرګنده کړې ده چې روسیې ته د کیم جونګ اون د دې سفر په ترڅ کې ولادیمیر پوتین له شمالي کوریا څخه د وسلو او تجهیزاتو د ترلاسه کولو لټه کوي چې د اوکراین په جګړه کې استفاده ترې وکړي. د روسیې له ولسمشر سره د شمالي کوریا مشر څو ساعته وروسته تر دې وکتل چې د جنوبي کوریا د چارواکو په وینا پیونګ یانګ د سمندر لورته دوه بلسیک توغندي وویشتل. او د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان دیر لین نن اروپایي پارلمان ته وویل اروپایي کمیسیون به اوکراینی کډوالو ته د موقتی خوندیتوب د تمدید وړاندیز وکړي. هغه اوکراینیان چې له جګړې په تیښته کې دي هغه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو د کډوالۍ له اوږدې پروسې استثنا دي. دا کسان په مستقیم ډول د کډوالو له مرستو برخمن کیږي، د کار اجازه ورکول کیږي، د زده کړو زمینه ورته برابرېږي او کور هم ورسپارل کیږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه. ستړي مشي د ځوان فکر پروګرام دی. زه فرید سیال پکې د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانه یو. د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم وایي چې حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. پاکستان په خپل خاورې یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو په تړاو د تازه هڅو د پیل خبره کړې ده. په دې هیواد کې د سرپرست حکومت صدر اعظم انوار الحق کړه د دوشنبه په ورځ له اچ ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي دي چې دوی په پاکستان کې د هغو افغانانو پر وړاندې چې قانوني اسناد نه لري د نیولو یو لړۍ نوي اقدامات پیلوي. ککړ په دې مرکه کې هغه برخ افغانان چې هغوی سره هیڅ ډول د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نشته د دوی لپاره ویلي دي چې د دوی لپاره موږ ځینې اقدامات پیلو. هغه بهرنیان چې قانوني اسناد نه لري باید د پاکستان خاوره پرېږدي. ککړ ویلي دي چې د دوی د ثبت شوو شمیرو پر بنسټ په دغه هیواد کې نږدې 1500 زره افغانان له قانوني اسنادو سره ژوند کوي. دا اقدامات چې د اقدامات نوې لړۍ چې پیلېږي دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د کراچۍ په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. خو بل پلو د طالبانو حکومت د پاکستان د حکومت هغه ادعاوي چې په سرحد کې د روسي شخړې پر سر رامنځته شوې دي ملامتي یې پر افغانستان اچولې وه دوی رد کړي دي. لکه چې په سرحد کې په تورخم کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې، په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پروسه هم ورسره تیزه شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوز د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تورن کړی و چې تورخم ته څیرمه یې په ناقانونه توګه ودانۍ جوړولې او په بې توپیر او لمسوونکي ډول یې ډزې پیل کړې وي. هغې یو ځل بیا ادعا وکړه چې افغانستان له خپلې خاورې ترهګرو ته اجازه ورکوي چې پر پاکستان بریدونه وکړي. د طالبانو حکومت له دې مخکې ویلي و چې سرحدي ځواکونه یې د تېرې چهارشنبې په ورځ په خپله خاوره کې یو پخوانی پوسټر غول شو پاکستاني ځواکونو پرې ډزې وکړي. نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. لکه چې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې خړې پړې شي، هغه افغانان چې په پاکستان کې میشتې پر دوی فشار راځي. دا چې ولې لتونې ته دي او هغه افغانان چې هلته میشتې له کوم ډول ستونزو سره مخ کیږي سربېره پر دې چې د پاکستان حکومت له خوا نیول کیږي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع باس کوو. په پروګرام کې را سره د په پاکستان کې د افغان کډوالو د ادارې مشر تادین خان ترکی، همدارنګه په پاکستان کې میشت بل افغان کډوال چې له کلونو هلته ژوند کوي ډاکټر نور محمد پامیر، او همدارنګه په پاکستان کې میشت افغان کډواله مختلفه کاکړ مزدلفه کاکړ، او همدارنګه که چیرته وکولی شو هلته یو بل میشت افغان خبریال سره چې په وروستیو دوو کلونو کې هلته تللی دی میرویس خان ځاځي سره به هم خبرې وکړو. تاسو ټول ستړي مشئ، په خیر راغلی. اغلی کاکړ، په پیل کې تاسو ته راځم، تاسو راته وایي دغه وروستیو ورځو کې لکه چې تورخم دروازه تړل شوې په پاکستان په ځنګل ډول په اسلام آباد کې افغان کډوال څه زغمي؟
سلامونه او نیکی هیلی هیلرم تاسو ستاسو درنو اوریدونکو او ګران میلمانه شو اوسی. ډیره زیاته مننه. ستاسو سوال په جواب کې وایم، د تورخم د دروازې بندېدل یا هم په کډوالۍ ژوند په خصوص د 2018 کال را په دې خو د افغانستان باندې څومره تاثیر کړی دی، د څومره منفي اغیز یې درلودلی دی، دا هر هغه څه نه دي چې مثلا په صرف بعض جملو کې خلاصه شي. د تورخم دروازه بندې دل په اوس مهال کې چې تورخم دروازه یو خدای دې چې یو صادراتي او وارداتي لار ده، د دې طریقې څخه بعض مواد چې مثلا د افغانستان سره زي پاکستان ته هم د پاکستان سره زي افغانستان ته لومړی به تاثیر چې کړی دی پر اقتصادي وضعیت باندې ډیر به تغیزه کړی دی، چې د اقتصادي وضعیت نه یوازې د افغان مهاجرونو لپاره دی چې کوم چې په افغان پاکستان کې ژوند کوي یا هم دلته اوس مهاجر شوی دی، دا نه یوازې هغه د پاره دی بلکې دا ټول پاکستان میشت خلکو د پاره دی، چې دا پر افغانانو به تاثیرات ځکه ډیر اقتصادي ځکه چې افغانان دلته د اقتصادي مشکلات سره مخ دي، د وظیفو نشتون یا هم افغانان ته چې کوم دی راغلي دي بخصوص د 2018 کال را په دې خوا چې دی راغلي دي هغوی ته وظیفې نه ورکول کیږي ځکه د آی ډي کارت مشکلات یا هم نور ستونزې مشکلات وي، نو دا افغانانو په اقتصادي وضعیت باندې ډیر زیات بد تاثیر کړی دی. او د دې ترڅنګ بل مشکلات چې دي سیاسي مشکلات دي، د تورخم دروازې تړل یا هم هغه شخړې چې د افغان یا هم پاکستان ترمنځ سره سره دا ډیر بد تاثیر په پاکستان کې میشت افغانانو باندې کړی دی، ځکه چې موږ وینو چې په دا تیر دوه درو ورځو را په دې خوا د افغانانو د نیولو پروسه بیرته د سره شروع شوې ده، افغانانو کورونو ته ځي تلاشي کیږي، په مختلفو نمونو باندې اغوی نیول کیږي، هغه کسان چې هتا اغوی په قانوني ډول یې اغوی هزار ازیت کیږي، د پاکستان د پولیسانو د خواسخه هغه رشوت ورڅخه اخیستل کیږي او بیرته د رشوت په بدل کې هم بند کیږي یا هم بیرته خوشی کیږي. او هغه افغانان چې په ډیر سختي باندې ځان تر پاکستان را رسول دي خپل د ژوند ژغورلو لپاره یا هم د خپل کیسونو د پروسس لپاره دلته په غیر قانوني ډول راغلي دي، د پاسپورت نشټون یا هم د ویزه نشټون په کې راغلي دي او دلته ژوند کوي. دا غو ژوند ته ګواښونه ډېر زیات کړي دي. هغه افغانان حتی ځانن په از موږ خپل یو همکار سره داسې یو قضیه وسول چې دا غو کور ته راغلي واغې کور ته لښوي وو او هغه د ویزې د نشټون په خاطر اوس په ولسی وي د بندسي وي د یو نامعلومه برخلیک سره مخ دي چې آیا هغه به بیرته ایلاس یا هم که په بند کې پاتې یا هم شاید بیرته افغانستان ته وسول شي. په دې نیولو پروسه کې صرف نارینه نه دي شامل، هغه حقوقي یا هم هغه انساني حقوقونه ټول تر پښو لاندې سوي دي. په دې د نیول په پروسه کې کوچني ماشومان هم شامل دي، په دې کې ښځې هم شامل دي چې هغوی هم نیول کېږي، بندي کېږي او د نامعلومه وخت لپاره هغوی په بند کې پاتې کېږي. نو دا ډېر زیات بد تاثیرات کړي دي پر افغانانو باندې، په سیاسي لحاظ باندې، په رواني لحاظ باندې، رواني ستونزو مشکلات سره مخ دي، په اقتصادي لحاظ باندې اقتصادي مشکلات سره مخ دي، په امنیتي لحاظ باندې بد تاثیر کړي دي. پاکستان هغوی د دې لپاره راغلي چې خپل د هیواد څخه چې دی وکولای شي په یو امن فضا کې از اقل هغه یو څو کلونو پر دې ژوند وکړي، لیکن بدبختانه پاکستان هم د دې لپاره یو امن هیواد نه دی.
مننه. کور ودان کور ودان اغلی ککړ تاسو به تر وګرځم ور بشو تادین خان ته. تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلی. په پیل کې راته ک تاسو په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو اغه ارقام وایي چې اوس مال په پاکستان کې څومره افغان کډوال ژوند کوي او تاسو چې کوم شمیرې لري او کوم ستونزې نه خبر یاست اوس مال په پاکستان کې افغان کډوال له کوم ستونزې سره مخامخ دي؟
زه تاجن خان ترکه یم. اول د ټول ازادي رادیو شکرګزار یم. زه 15 کال په افغانانو کې ګرځم، په ټول افغانانو کې ګرځم. یو هغه ماجر کاټ لرو چې هغه څوار لسلکه یې نسیار ورکړی دی، بیا اتنیم لکه نور پاکستان په 2018 کې وکړو، او نیم لکه نور دی چې د دې شمېره ټوله تقریبا 150 ته ورسېده. د افغانانو اول ستونزې دا دي ماجر کاټ ورسره ده، د پاکستان پلیس یې په بلوچستان کې شیوه کوي، ورور په کلاچی کې شیوه کوي، ورور تاته معلوم دی چې په پونډۍ کې شیوه کوي، په پېښور کې شیوه کوي، پر ماجر کاتی ور کړی د منی نه. دا خبره مال سیپران وزیر سره شریک کړه، دا خبره مال چیپ کمشنر سره شریک کړه. چیپ کمشنر ماته دا خبره کوي وای موږ پالیسی جوړو. نو مال پالیسی خو دا ده څو کال وروسته ته اوس دا پالیسی جوړوي چې موږ نشي په جیلو کې مچوي. تا ته معلوم دي چې په کلاچی کې 1500 زنانې وي، 300 ماشومان وو، 1200 نور خلک وو، مزدوران وو چې هغه مریضان وو، نو په دې کې مزدوران وو چې د موږ ملک ډیر ځبلی ده. انشاءالله اوس په دې موږ ملک بیرته په ترقی کې وي. انشاءالله دیبه افغانانو ته دغه ستړي ډیر دي چې موږ رب ته تامت مصالح بلوچستان او پېښور ته راځو، له بلوچستان او پونډۍ ته راځو، له بلوچستان او پنجاب ته ځو، لاور ته ځو. دوی په لارو کې راته ولاړ وي ماجر کات راکړه. ماجر کات خو تا را کړی دی ورور، دا دستخط خو دې تا پر سوی دی. خو ته دستخط راکړی د خپل دغه نه مني، خپل افسر نه مني. نو موږ دلته سیپران وزیر ته دا لیټر ورکړی دی، وزیر داخلیه ته مې ورکړی دی، و سینټ ته مې ورکړی دی، وزیر اعظم ته مې ورکړی دی، وای نسیار ته مې ورکړی دی، افغان سفیر ته مې ورکړی دی، د بلوچستان و گورنر ته مې ورکړی دی، د بلوچستان وزیر اعظم
ته. دغه ټولو چارواکو ترکه صاحب ټولو چارواکو جواب درته څه و؟ کته سره ته جواب وای چې دوی څه ویلې؟ دوی به د افغانانو ستونزو ته رسیدګي وکړي کنه؟
دا خبره خدای دې صاحب ټول او تمالی تر لیکلې ده، دی وزیر اعلی لیکلې دي، سیپران وکړلې دي، خو پلس یې نه مني، لیوی دې نه مني، او ملیشیا یې نه مني.
څه وای چې نه مني؟
نو ما ول دا ولې نه شي خدای چیپ کمشنر مې پوښتنه وکړه سیپران، هغه وای زه پالیسی جوړوم، اورور پالیسی دې ما ته فار جوړ ک، ما ته ربط ته مت راک چې زه یو مزدوري وکم. کچيري دې ما سړی په ټول وخت دې پاکستان په سیاست کې ملوي سو دې غو دفاع نه کو، موږ دې پاکستان شکریا او سم وایو، بیا یې هم وایو په ټول ملکو کې موږ په پاکستان کې ډیر خوشبینه یو او ما ډیر عزت کړی دې ماجر ډیر عزت کړی دې خپل پر دې جې اریان مش مو پلس ته تو وای اي دې پسته اي دې پلس ته ته ټول ته ما خبر کړی دې چې ته مهرباني وکړه پر دغه ځای باندې غور وکړه، دا افغانان دي راغلي دي، یو څلوېښت دوه څلوېښت کاله راغلي دي، دلته کړېدلي دي، یاري انقلابونه پرادي، یاري خلق پر راغی، بیا پرچم پر راغی، بیا طالبان پر راغلی، بیا د حامد کرزي صاحب د اشرف غني دا لمبو ویلي دي، دا لوامه رادي، دلته راغلي دي. نو تا مهرباني وکړئ که چیرې زما هر سړی د پاکستان په هر سیاست کې لاسوانه کړې ده، هغه به موږ ته پاکستان راولي، موږ به په ټولو ډبو، موږ اوس هم له پاکستان خوش یو، له طالبان هم خو بالکل شکریا ادا کوو چې باید زه روان یم اوس کابل ته بیرته داخل په دا ټیویانو کې دا خبره کوو چې دا خلک دې راوغواړي، په لحاظ د خدای دا خلک درته راتښتېدلي دي، رادي چې افغانستان ته دا خپل افغانستان دې جوړ کړي.
مننه کور ودان ترکه صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم، راسره پاتې شئ. په پاکستان کې میش بل افغان کډوال او هلته د یو تعلیمي او اکاډمي مرکز مشر پامیر صاحب هم راسره مل شوی دی. پامیر صاحب، تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی. که تاسو راته وایي د افغان کډوالو ستونزې طریقې صاحب هم یاد کړې، ورسره مخکې اغلې ککړ هم ورته اشاره وکړه چې په ټوله کې افغانان هلته له څه ډول ستونزو سره مخ دي. یو بل مشکل چې پاتې کېږي، دغه افغانان چې په تېرو دوو کلونو کې پاکستان ته تللي دي، یا له دې وړاندې په تېرو جنګونو کې پاکستان ته ورغلي وو، د دوی د زده کړو مسله ده. تاسو چې دغه اکاډمیک مرکز دلته لري، څومره افغانان در سره زده کړه باندې بوخت دي؟ ښځینه او نارینه پکې څومره دي؟ که په دې اړه راته وایسه. او همدارنګه هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري، تاسو ورته دلته ثبتنام اجازه ورکوئ که نه؟
سلامونه ټولو اوریدونکو ته او تاسو ته. د تعلیم په مخه باندې دلته مشکلات لږ افغانان ته ډیر زیات دي. دلته دوه قسم افغانان دي. یو افغانان دي کوم چې په خوا راغلي دي او دلته ماجر کارډونه، پیوار او ایسی کارډونه لري دغه دي. یو هغه افغانان دي چې په پاسپورټ، په ویزه باندې او یا همداسې غیر قانوني راغلي دي. نو د دې دواړو ته مشکلات تقریبا یو قسمه دي. په ټیټ صنفونو کې، مکتبونو کې، په دې شین کو ذخیر افغانان کولای شي پاکستانی مکاتبو کې یا په دغه کې په شخصي مکتبونو کې داخلي وکړي. خو به چې کله دی د کالج او یونیورسيټي لیول ته لاړ شي، نو دلته کې به دی د سخت ستونزو سره مخامخ کیږي. ځکه یو اقتصادي مشکلات دي، دویم د اصولو د کم چې پاکستان حکومت په تعلیم په برخه کې کوم اصول دي، لکه په هر یو کالج یا په هر یو سکول کې هغه ته دا صرف د یو افغان ته په یو فیلډ کې اجازه وي. کم نه کم چې دلته په زرګونو باندې هر کال د څلور پنځه زره زیات محصلین فارغیږي دولسم صنف نه، خو بیا هلته صرف په پېښور کې، مثلا که زه ویم په ټول پېښور کې کم نه کم د سل یو نیم سل پاکستانی مکاتب به وي. نو دې کې چې په هر مکتب کې صرف یو شاګرد داخل شو، نو سل یو نیم سل شاګردان داخل شو، دا بقایا شاګردان چې کم دي دا د تعلیم نه پاتې شي. نو دې نه بیا جګ تعلیم حاصلول دا ته نه پاتې وي او دې نه شي کولی. همدارنګه به د نجونو ته خو ډېر مشکلات دي.
پامیر صاحب، زیاتره افغان کورنۍ چې اوس د طالبانو له واکمنۍ تښتي پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي، دوی په دې تمه دغه هیواد پرېږدي چې وکولای شي په پاکستان کې یا ایران کې د دوی لورګانې تعلیم وکړي؟ که تاسو دغه برخه هم واضح کړئ.
د دغه کم چې دغه نوی افغانان راغلي دلته، د دې خو په کچرته تعلیمونه اول خو دې ته د پاسپورټ او د ویزه او دغه مشکلات وي، ځکه دوه میاشتو ویزه یا درې میاشتو ازر ختم شي، هغه نه پس به دلته مکاتبو کې داخله یا په کور اوسېدو مشکلات وي ورته. انوسی چې دلته هر کور دوه میاشتې درې میاشتې پس پې باندې رینیو کوي، دیو مکاتبو کې خیر اسانه ده، مکاتبو کې داخله کولای شي. خو که چرته دی زیات انجیک اعلی تعلیم حاصلې، مطلب کالج یا یونیورسيټي ته، نو هلته به دي ته ډېر زیات مشکلات دي. دی نشي کولای شي مطلب کالج ته یا یونیورسيټي ته دی اپلای وکړي، ځکه هلته تینا پاسپورټ او ویزا، لیګل ویزا دا شینه غواړي او هغه دي سره موجود نه وي. بل دوه میاشتې پس درې میاشتې پس د دې ویزا ایکسپایر شي وي، هلته چې لاړ شي هغه ولا اډمیشن په دې باندې نه ورکوي. نو دغه غټ مشکل ورته دغه هم دی چې مطلب د دې ویزا او پاسپورټ پورت او دغه مسله دا واز دي ته نه دي، دا هغه افغانان ته هم دي چې کوم دلته الریډي د پخوانه داغه د داتا یو نه سو اتا یوم نه روسانو د تجاوز نه دي پلوراغي، دا غي ته هم مشکل دي. ان دلته ريجستر مهاجرين دي، پی او ار کارډون لري، اي سي کارډون لري، نادر ورکړي، پاکستان حکومت ورکړي دي، یونیسار ورکړي، خو هغه باوجود هم الته په یونیورسيټي کې به نه دان نه قبلې دي، نه به دغه غواړي پاسپورت غواړي. نو پاسپورت خو به ډیر افغانان دلته چې کوم میشته یو په راغلی هغه سره ډیرو سره پاسپورټونه نشته، دغه مشکل چې دین دونه اعلی تعلیم پاتې کیږي او دین شاته لولې. نو سپیشلی بیا انجونی چې کمی دی هغه بس کور کې به کینی او د دولسم پورې په افغاني مکاتبو کې سبقونه وي، هم یو 100% او هغه نه پس بیا تی نه تعلیمونه پاتیش
مننه کور ودان تاسو په میر سبیر سره وګرځم په پاکستان کې د افغان کډوالو چې حالت په دې رستي و کې ورغلي دی الی دی وړاندې دی میشت و دوی یوازینی افغانان نه دي چې په دغه هیواد کې د افغانستان په ګوند کې له ستوند سره مخامخ دي بلکې په زرها و سوانان ایران ته همدارنګه د ایران لاري ترکیه ته او د ترکیه نه هڅه کوي چې یونان او نور اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي مګ په ترکیه کې هم د افغان کډوالو ستونزې ته یو سر ورکړ کور سره وحید الله مين هم په خبرونه کې ده امین سیب تاسو مستړي مو شپ خیر اغلی تاسو راته وای په پاکستان کې خو د افغان کډوالو ستونزې مو واوریدلې ترکیه کې کې د افغان کډوالو ستونزې راته وای هغه چې قانوني اسناد لري هغه چې نه لري دوی څه ډول وضعیت کې دي
سلامونه تاسو ته اغلی او ملمنوته او اوریدونکو ته ډیره مننه چې وخت مو راکړه بالکل د پاکستان ایران او ترکیه په ترکیه کې د مهاجرو ستونزې خصوصا هغه ځوانان او هغه کورنۍ چې اسناد نه لري ستونزې ورستر بلې ډیریږي زبر راشم هغه کم ستونزې چې اوس ډیره جديدي یو د سرحدونو کې چې کم سرحد باندې د ایران او ترکیه په سرحد باندې دغه سورزو کې او دغه سو میاشت کې دغه وشتل دي او دغه مهاجر او ځوانان وشتل کیږي وهل کیږي او ډیر غیر اخلاقی او غیر انساني چلن سره مخ کیږي په دې به وګګم او دا غین اوروس ته دغه کم جبري ریپورت چې دغه وس مخ کې په تیارا کې افغانستان ته وړل وس د ایران پولیسو د سپاری او غیر به په کمپونو کې ساتي مشتمشت باندې به اوروس د افغانستان اسلامي امارت حواله کوي دا غین اوروس دلته په کمپونو کې چې کم ځوانان دي کم د تیر جمهوریت کارمندان دي نظامیان دي هغه په کمپونو کې په زورګونو شمیر باندې دلته بنديان دي به برخلي کوي ان تر دې چې د ټلیفون اجازه نه ورکوي ورته د پیواز او د وکیل اجازه ورته نه ورکوي دغه ډېر مهم ستونزې دي او ډېر جدي ستونزې دي چې باید چارواکي او مسولین چې کم په دې د مهاجرت په بخش کې کار کوي او وظیفه لري د دې باید ورته توجه وکړي
امین صاحب تاسو د ستونزې حالت په ترکیه کې سفارت سره یاده چلته زیاتره په خاني چارواکي د تیر حکومت وسیګي غوي سره نه دي شریکي کړی غوي د دغه ستونزې نه دي خبر
بالکل د ستونزې څخه خټول خلک خبر دي چارواکي هم خبر دي او هغه کوم افغانان چې دلته وسیګي تاسو یادونه وکړه لغې خبر دي خو هغه د صلاحیت نه لري هغه د نش کولای چې د اسلامي نظام په کارونو کې یا په چارو کې لاس وهنه وکړي یا مثلا هغه ته مشوره ورکړي یا د هغه د ترڅنګ نږدې ورشي دلته سفارت یو د حجرې مثال لري دلته کوم د څه کوم کار مونږ تر اوسه نه دی لیدلی د افغانانو په ستونزو باندې یا کوم مشوره یا کوم اقدام د څه کوم چې مونږ تر اوسه دغه دوه کالو کې تقریبا یو کال کېږي چې د سفارت ورته سپارل شوی دی نه دی لیدلی د دې د ستونزو حل په هغه وخت کې کېږي چې وزارت خارجه اقدام وکړي د ترکیه د چارواکو سره لیدنې وشي او غیر سره د ستونزې شریک شي یوازې افغانان دي چې دغه ستونزې سره مخ دي دلته نور کډوال هم ژوند کوي چې هیڅ دا ډول ستونزې نشته دغه سفارت دغه ټولنې دلته ټول هغه تر ټولو وړې ستونزې ته هم رسیدګي کوي خو متاسفانه دلته په ترکیه کې د افغان ځوانانو هغه کم چې غیر قانوني دي او هغه کم چې قانوني هم دي دغه ستونزې ته لاسرسی نشته
امین صاحب کدام راته وایي سربېره پر دې چې دومره ستونزې د ایران او ترکیه په سر حد کې دیو افغانان اسخمی پسنګړي ډول ځوانان اوس ډیر ډالر انتخابوي چې روپۍ هیوادون ته ځان ورسوي د دې ټولو ستونزو سره سره بیا هم افغان ځوانان دروان دي په دې لارو تیریږي
bale bale افغانان ځوانان خصوصا هغه کم ځوانان چې انرژي لري او هغه ځوانان چې په تیر نظام کې کار کړی هغه ډول ځان ته د خطر احساس کوي بل مهمه د اقتصادي وجنه د ځوانان جنې راځي چې په وطن کې کار نشته د کار زمينه نه برابر اولته یو بے برخلیک حالات ده که څه هم تاسو به فکر وکړئ چې زلته په ترکیه کې مخونه زلته ملګری دوستان خپلوان لرم ارتباط لرم او د سوشل میډیا څخه تعقیب او خپل د وطن حالات په یو په دی باندې چلته څه حالات روان دي نو دغه د اقتصادي ستونزې او امنیتی ستونزې او سیاسي ستونزې د وجه نه زیاتره د مجبوریت نه دغه ځوانان هڅه کوي چې ځان اروپایي هیوادونو ته یا ترکیه ته ځان حداقل راورسي په قاچاقي لارو باندې ځکه هلته د پاسپورت ستونزې شته د ویزی خو امکانات ډیر کم دي یعنی په 100% کې نه 90% امکانات نشته چې ویزه ترلاسه کړي هغه کتر لاسه کوي په ډیرو پیسو باندې او د ډیرو پیسو وسنه لري دغه خلک نو
مدنه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم مين صاحب بیرته باور شم غلی ککړه ته غلی ککړ ک تاسو ما غک لري ک تاسو په دې اړه ته وایست غلی مين دې ته خغلی مين دې ته اشاره وکړه چې په ترکیه او ایران کې افغانانو سره د دغه هیوادونو د خلکو برخورد یا په ټوله کې د پولیسو برخورد خبر خورد نه ده په پا پاکستان کې کدامو خلکو برخورد پاره ته وایست پولیس تر بیره پر دې چې افغانانو سیا زندانونه تلګي هغه قانوني اسناد لري یا نه لري دا مخلګو برخورد افغانانو سره څنګه ده
ډېر زیات مننه دا عام د پاکستان د سیاست یا هم د پالیسی پر اساس د پولیسو یا هم د چارواکو د خواهش دي چې کم امر کیږي یا هم کم سپارښتنه ورته کیږي هغه دوی سر تر سوي پر افغانانو باندې که زور زیاتی وي یا هم ازرازیت وي دا خو په هر صورت خو د عامو خلکو لخوا په پاکستان کې اوس وایم چې تر لکاو زیات افغان کډوال راغلي دي په خصوص د 2018 کال وروسته هغه په خواهش په پاکستان که افغان کډوال پراته وي هم ژوند کوي هغه د ډیر سختو ستونزو مشکلات سره لاس او ګریوان او ځکه چې هغه د سرویشت کولونو را پدې خو په پاکستان کې ژوند کوي هغه شناخته کارت لري او هغه حقوق چې یو پاکستانی وګړي تر کول سوي دي هغه دا غو څخه برخوردار دي چې دا د پاکستان د دولت څخه په یو ډول منندوی ده خو که چیرې راسم دا اوس مهال افغانانو ته په پاکستان د عام خلکو وضعیت د دې سره ښه کپه ام منفي اړخ لري ام مثبت خلری منفی اړخ دا دي کله چې افغانان د تراسي کله چې هغه مثلا غواړي ځان ته کور ونیسي په یو کور کې ژوند وکړي موږ ولیدل چې افغانان په ډیرو سختو ګرمۍ کې در ډیرو خیمو لاندې ژوند کوي هغه افغانان چې دلته راغلي دي هغه غواړي چې کور ونیسي بدبختانه کله چې دی غواړي چې د کور د پرانامات او لار سي پرانامه کې تر ډیره پر دا عام خلکو د خوا دي تول کې چې موږ افغانان ته کور نه ورکو چې متاسفانه د دې څخه زه هم یو ډېر ترخه خاطره لرم چې کله موږ په وایلو کې راغلي و کوم په ډېر سختي باندې پیدا کړ چې دی ول موږ افغانانو ته ځکه چې دی هيا هم ویزه ولري دی آی ډی کارت نه لري موږ دې ته کور نه سور کولای بل د وظیفې په ارسه کې کله چې غواړي یو افغان یو عادي مارکیټ کې اته د وظیفې لپاره اپلای وکړي کله چې غواړي هغه ته هغه تجربه کاری بم لري په هغه کار کې غواړي چې هغه ځان د لپاره یو مصروفیت پیدا کړي او دغه طریقه وکولای خپل د کورنۍ د لپاره نفقه د هغه عام وګړو د لوري د دې هم یا د فالسي پر اساس یا هم د غیر فالسي پر اساس یا هم اوګدوي پر اساس د دې وظیفانه ورکول کې جواب دی
اغلی کاکر په بخښنه سره دلته یو بل پښتنه مې ذهن ته راغله د چې افغانان لته په ټوله کې نشي کولای کار وکړي په دې بروسته تدین خرنه هم پښتنه وکړو خو تاسو چې د مرمنې په توګه تلته ژوند کوي یو وظیفه تاسو نه درکول کیږي یا ستونزمنه د چلته وادي وظیفه هم واخلي دا افغانان چې بیا لته په زرهاو کسان لته وسیږي دوی خپل مصارف لکه مکی
پر افغانانو باندې همدغه اقتصادي ستونزې مشکلات ډېر زیات تاثیر کړی دي چې موږ په دغه اواخرو کې یعنې ولیدل چې ډېر افغانانو د اقتصادي ستونزو له امله یا هم د کیسونو د پروسس د اوږدوالي له امله د اوږد انتظار له امله ځان وژنه وکړله مریم سادات یوازینی کس نه و د دې تر څنګ د زکریا په نوم یو افغان ځوان ځان وژنه وکړه یا هم دلته نور افغانانو ځان وژنه وکړه ډېری افغانان بېرته دې ته هرڅوله چې بېرته خپل هېواد ته ستانه شي هغه افغانان چې دلته ژوند کوي د اقتصادي مشکلاتو سره هم د وظیفې د نشتون سره صرف هغه کسان کولای شي چې ژوند وکړي چې هغه عاید ولري هغه عاید یا مثلا د بهرني هیوادو څخه د دې سره د خپلوانو دوستانو مرسته اوسه یا هم د افغانستان کې د یو سرمایه د اقل ولري چې هغه کار رواني هغه بیرته دې تر واسطه ولسی دلته دی وکولای شي هغه باندې خپل شپه ورس تیر کړي هغه کسان چې مثلا عاید ونه لري او دلته وظیفه هم ونه لري هغه د پاره دلته ژوند کول ډیر زیات ستونزمن شوی دی اته چې دا د خودکشي پیښه چې ما یې دا وری وکړل چې دای ژوندۍ مثالونه و
لاند کدام راته وایي چې د پاکستان د پولیسو د نیولو هر ورځ خبرونه وی راپورونه وی حتما تاسو پر رسنۍ تعقیبوي څومره په ویره کې ژوند کوي
د پاکستان د نیولو یا هم د پاکستان د پولیسو د نیول کېدل یا کورو ته تلل د دې تلاش کېدل د تبند ویر څخه خالی نه دی یعنی ډېر زیات افغانان په ویر کې ژوند کوي حتی دومره په ویر کې ژوند کوي چې دی وای چې موږ مثلا د کور څخه کله باندې ووزو دا څنګه چې پښتانه خسته زموږ حوال در دې پر ورسیږي او دی راس زموږ تر ځای پر یعنی موږ ونی ولسی یعنی په پاکستان کې افغانان داسې ژوند کوي لکه یو ډول زندان کې چې ژوند کوي او د دې زندان څخه
د وټولو د پاره دی مو غوند تر سوبیر ول چې مثلا اوس که زه وغواړم چې د دې څخه وتښتېږم دا سن چې پولیس راسي ما ونیسي او بیرته زه د شکنجه و هزار ازیت بایسم دا په رواني لحاظ باندې ډیر زیات بد تاثیرات کړی دي بخصوص د غوی د پاره چاغو په غیر قانوني ډول په پاکستان کې دي از ما نه دا چې مثلا د ملګرو ملتونو د خوا یا هم د بشري نړیوال ادارې د خوا چې مثلا په اوکراین کې چې کومې پیښې هم ناورین ته دی ګوت نیسي ولې په پاکستان او ایران ته دی ګوت نه نیسي پاکستان ایران یا هم ترکیه دا یوازنی هغه هیوادونه دي چې هلته افغانان تر لکاو ډیر زیات ژوند کوي او هلته دی تللي دي لیکن متاسفانه په دغه درې سرو هیوادونو کې افغانان د ډیرو سختو ستونزو مشکلات سره لاس او
مننه مدنه کور ودان غلی کاکر تاسو وبیرته را شما تدین خان که تاسو را توایی لگ مخ که موگا پا پاکستان که تایر خان سرشتی ده مشال علی و خبریال ده خبری مو وکری او دوی یادوانه وکره چه پداغی مسائل و بانده چل تا کنور الخونه پریگ دو یوازی اغا بشری مسائل و نیسو زیادتر افغانان پا افغانستان که ده طالبان و ده واکمنه را ورست لیاری ده نچوانه و جلشی یا بلت مسئله ورته پیخنش پاکستان تطلی دی او حالت میشه بدی هغه بشری اړخ دی کو ګور بایتی یونیسیار دوی سره مرسته وکړي دوی ته یو ډول خط ورکړي او دوی باید په پاکستان کې ورته اجازه ورکړي چې پات شي تاسو دغه موضوع کله د یونیسیار سره مطرح کړی دا غوی جواب درته څو اولی په دغه برخه کې دوی اقدام نکړي چې د پاکستان حکومت هغه کسان چې قانوني اسناد لري یا کنه لري دوی نیسی
خود دلته درې قسمه قسم دی یو ما تا ته وختي ویل نه شار سره د ستر دی یو په 2019 کې مرکو هغه اتنیم لکه هغه ریجستر دی اوس او نیم لکه ماجر کا ته موږ ټوکن ورکړی دی ان شار ټوکن ورکړی دی له خلکو سره ستا ماجر کارتونه چا ته رسیدلی دی چا ته نه دی رسیدلی دغه ماجر دی اوس د سی تا ته معلوم ده په پاکستان ته زموږ کسان بیخي ډیر سلکم اضافه سی دی دا کسان دلته راځي دلته ورور په پلس ورته ولاړوي پښتنې جینې که هغه ته لوامه راغلی وي او طالبان بالکل د سفیر سره ما ولیدل نن مهاجر رئیس سره مې لغو یا هلته مې تلفون وکړو چې موږ هېڅ بد نه له پارتبانه سره کوو نه له تاجک سره کوو نه له ازبک سره کوو نه له ترکمن سره کوو نه په چین له پښتانه سره کوو خو چېرت دی لوامه دلته راغلی دي موږ دا کوشش ورسره کړی د انیسیار ټوکن ورکړی د مهاجر کارت یې نه ده ورکړی په دغه ویره کې دی دوی بیا دا خلک اوس نوی دینی وردز ده ده نیشهی ده ده خام خایی چه بیریگی پا کوتا که کسان وینی اولی یو ارمی یو اولس نپر خلاس کو بیا میشپالس نپر خلاس کو اوس می اولس اتلس کس خلاس کو ده ده اوس ده پا اسلام آباد که امدل تراغلیم لسی پران وزیر سرون بینم لاغوان تا پیرنم لکه مشنر سرون بینم سیورور هم تا کامت وکای ده حال تم جگر روانه ده دل تم جگر روان دوم تا دا پختن وکا مردانه لرو څلور زره معلمین لرو دیار لسو زره دیار لسو معلمین او تنخواه انیسیار رو کوي او وسو معلمین او تنخواه موږ ورکو موږ دا خپل کوشش کوو چې پښتو فارسی عربي انګلیس ووایو زبان زکو او دلته افغانستان کتابونه راځي دلته د پاکستان حکومت هغه د افغانستان کتابونه نه پریږدي بیا دا موږ شخصي شروع کړی دي دا مکتبونه له یو زنانې ما پښتنه وکړه دلې په دغه کې د اسلام آباد کې د درې نیم زره تنخواه ده په کوټه کې پښتنه وکړه دی معلم تنخواه درې نیم زره وي دی معلم تنخواه څلور نیم زره وي کتاب یې نه وي کتابچه یې نه وي د مقام کرایه نه وي بجلی نه وي ګیس نه وي شی نه وي نو افغانیان باید موږ ټولې دنیا و پاکستان ته احتیاج کوو و طالبان ورونو ته موږ حکومت ته احتیاج کوو و دنیا ته احتیاج کوو تاسو خو نور کوم په ډبر ولې کوم په غیس ولې کوم په وسلو ولې په چې مل تعلیم خو د موږ آینده خرابه سو د تلويخ کاله د موږ آینده د نن د ماشومان نه خرابوي چې ماشومان یو مکتب وایي ماشومان یو فارسي زده کی یو انګریزي زده کی اردو زده کی فارسي زده کی عربي زده کی چې افغانان پوسی افغانان جنگ خل دی روان ده ټول دنیا ته معلوم دی چې دی تعلیم نه د کړی کې تعلیم وکړي سړی هغه تر یو مزله پورې ځان رسوي نو موږ د پاکستان په دې جای شکر گزار یو ازادي سي په ټول ملکو کې سي په پاکستان کې ماجرو ته ازادي ورکړل شوی د دلته خیزوینم خیبر پختونخوا ته زمو اسلام آباد تر ادمو
کلاکین ک په دې رته لند وای اوس مهال چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کې سیاسي اړیکې یو څه ترنګلې شي لکه تر خم دروازه بند ده او هلته دواړو خواو ته هم سربېره پر دې چې مهاجر بن پاتې دي د دوی هغه تجارتي مالونه بن پاتې دي او په دواړو هیوادونو کې قیمتي هم شوې ده د سیاسي اړیکو خړتیا ولی هلته چې بیا افغانان میشت وی دوی به یې پریکړي تاسو په دې اړه خبري ورسره کړی دي چې کچوري د بشريت موضوع او سیاسي مسائل سره بیل شي دا بخنوي
نه سب ګوره یو خو خوره سیاست دا یو شی د یو ستړي وستوندي والي زلي وسوچونه او فکرونه ناشته ولاړې دا پل سیاست سره اړه نه لري اوس تجارت له سیاست سره اړه لري مثال ماجر شرادی وراجی دا له سیاست سره اړه لري
پښتنم دا تا دین صاحب کله چې د پاکستان او طالبانو اړیکې او څخړې پړې کیږي هلته افغانانو باندې فشار راځي اوس تورخم دروازه بنده ده د دوی خپلې تجارتي او سیاسي اړیکې خړې پړې دي خو افغانان نیول کیږي په تیر څلور ساعتونو کې اوس له 50 کسان په کراچۍ کې نیول شوې دي سما پښتنه دا چې په دغه حالت کې چې دغه دواړه حکومتونه یې ستونزې سره رامخته کیږي فشار په افغانانو راځي تاسو ولې پاکستان حکومت ته دا یادونه نه کوي چې چیرې ستاسو د طالبانو حکومت سره ستونزې راځي فشار په افغانانو مراولي
نو بخور دا خمو ته معلوم ده چې د موږ سوزي ورسي دي په هر وخت کې بیا دی باندې اچوي دي پاکستان حکومت یا د تورخم پر لارې باندې یا د چمن پر لارې باندې یا د بادینی پر لارې یا پر نور غلام خان بندر پر دغه باندې باندې چیرې دومره پاکستان باندې اچوي د پاکستان کالدار څونه ولاړه شاته نو موږ په دې نه یو خوښ چې پاکستان کالدار شاته ولاړ شي خو موږ کې پراته یو په پاکستان کې پراته یو نو دا چې د تجارت څومره اضافه چې لکه تاسو مخکې مهرباني وکړه د سیاست به هر څه دی کله طالب سره کوي کبد دا یو شی دی یو د موږ ستړي وستونځي چې دی دا بل شی دی
بالکل ام دغه پختنه زما هم د چتاسي ورته کلم د پاکستان چارواکو ته د یادونه کړی د چې دغه د افغانانو شالته میشت د موضوع د سیاست سره مګړوي
و دا خوره ګور د موږ د رب تو تامت ماجرکات تیرا کړی د منی نه پر بارډر منی نه پر لاري منی نه په څکی منی نه په کلی کې منی نه په دښته کې منی نه په ماجد کې منی نه په مارکیټ کې منی نه په ماجد کې منی چې شي خوره تارا کړی د ته پالي شخ خپل جوړ ک کلم له تا سره بد کول ک څوک چې موږ سیاسي سړی دی له تا سره بد کوي دغه موږ بد ورته وای او کته سیاسي اړیک سره کوي موږ ته بارډر بندوي زنانه بندوي ماشوم بندوي سپینری بندوي لا بندوي خان بندوي فکر بندوي داشي بندوي نو موږ په دې باندې شلرو بر دواړه تاسو معلوم د افغان د پښتانه شکر د مسلمان دواړو ملکو ته موږ په دواړو ملکو ناراضه کیو چې الله دې دواړو ملکو ته انتفاق ورکړي الله دې دغه موږ ستړي او ستوند ختم کی زپنده دې ارسکاله مې اورس پینې تفریط خو کړی دې چې اورس پینې تفریط نو خو دې اوس پنو یا به اورس پینې تفریط کیږي یا به زمرم
مننه کور مدان تدین سپ تاسو به تر اگر زما پامیر سپ تاسو تر زم تاسو حمل تکلون کیږي چې دغه په تعلیمي مرکز لارې افغانانو ته خدمات وړاندې کوي هغه افغانان چې نوې درغلې دي دوی ته تاسو په کومه برخه کې مرسته کوي یا کڅوګو غواړي د خپل مخ کې تاسو غزيني شرایط ایت یاد کړل که تم ستونزې دي خو بیا هم د افغانان چې هلته دي دوی څنګه کولای شي کولادونی له تعلیم پاتې وي ستاسو د مرکز ته څنګه درتلی شي سپتنام څنګه د چیرته یاستې په دې اړه کله ګوایست
زمونږه همیشه لپاره څومره افغانان چې د اوس راغلي دي یا مخکنی دي زمونږ د ورته ویلي چې موږ څه قسمه کولای شو د خپل افغانان ورونو سره څه قسمه او خویندو سره څه قسمه کومک کولای شو په تعلیمي لحاظ چې هغه دلته څه مشکلات دي نو هغه بار بار موږ خپل نمبر دا ورته ورکړي چې تاسو موږ سره رابطه کوئ تاسو له موږ هدایت ترکو تکو چې تاسو څنګه کولای شئ په مکاتبو کې په شخصي مکاتبو کې حکومتي مکاتبو کې پونتونو کې او په همداسې په کالجونو کې داخلي وکړي نو موږ دې لپاره ډېر څه کړي دي او کوي او اوسم زده ویم که زما څوک اواز اوري نو کولای شي په امیر انسټیټیوټ بورډ کې ناصر باغ روډ باندې دي او څه مشکلات تعلیمي لحاظ باندې وي نو موږ دلته حاضر یو چې دې سره هر قسمه راهنمایي وکړو زه مدا چې دا نوې کم مهاجرین چې راغلي یا زړه چې کم دلته پخوانی مهاجرین پاتې دي هغه دوه لپاره مونږه دوه قسمه دغه شروع کړی دي لکه دا اوس مونږه یو بیچ یو ګروپ د افغانانو فارغ کده شپږ سو افغانانو چې هغې کې نارینه او زنانه دواړه شاملې وي، چې هغې ته مونږ دا کم هنر دی لکه کمپیوټر، ډیجیټل سکل، آنلاین بزنس او همداسې ټیلرنګ، بیوټیشن، آرټ اینڈ کرافټ، پارلر، دا خیاطي، دا شینه د زنانه لپاره مونږ دغه شروع کړل او د نارینه لپاره هم کمپیوټر سکل دغه شروع کړل. دا
په دې کې څومره فیس تاسو اخلئ یا د کوم سازمان په مرسته باندې خدمات وړاندې کوئ؟
زمونږ دوه قسمه دغه دي کورسز دي. یو هغه دي چې هغه په فیسز باندې دي او مونږ یې فیسونه اخلو، خو ډېر نهایت کم اخلو. یو زمونږ داسې چې هغه مونږ د دې ځینو خلکو په کومک باندې کوو چې هغه فری دي، لکه اوس دا ما ذکر وکړو شپږ سوه شاګردان مونږ فارغ کړل، دا اوس تقریبا دا تیره میاشت چې هغې کې درې سوه څلور سوه انجونې وې، دوه سوه هلکانو، چې هغې دو فری د انجونو دپاره، زنانو دپاره خیاطي وه، دا پارلرو او کمپیوټر وو، دا همداسې د هلکانو دپاره کوم چې د کمپیوټر سکل وو، آنلاین بزنس وو او داسې نور لکه الیکټریشن سی سی ٹی وی کیمرا ٹریننگ، د دې پر چې موږ د دې جوګه کو چې دې د خپل ګټه شروع کی او د خپل کور نه، د خپل کار نه، ځکه دلته په پاکستان کې حکومتي وظیفې یا په غټو ادارو کې وظیفې افغانانو ته دا ورکول لږ ډېر مشکل، بالکل ناشونی دي، نم پیدا کیږي ورته، نه ورکوي ورته. نو دې وجې نه مونږ کوشش دا کوو چې دې ته مونږ دومره تیار کړو چې دې د خپل لاس باندې، یو هنر باندې، دې ځان ته دا ګټه شروع کړي او دا روزانه مشکلات او دغه حل کړي.
پامیر صاحب کلونه کېږي د تیرې جګړې را په دی خوا، دغه شل کاله چې جمهوریت وو او دا اوس چې بیا طالبان واکمن دي، زیاتره افغانان په پاکستان کې ژوند کوو او له دې وړاندې هم کړی دی. دغه افغانان چې هلته درسونه ویلې دي، تاسو یادونه وکړه چې په اسانه دوی ته دندې نه پیدا کېږي او یا نه ورکول کېږي، د دوی نه هیڅوک نه دی بریالی شوی چې وکولای شي په پاکستان کې یا حداقل په پېښور کې یو حکومتي بس ته لاړ شي یا هلته کار وکړي د یو افغان په صفت؟
حکومتي وظیفه خو بالکل سل په سلو کې دا ممکنه ده، هغه بالکل امکان نه لري چې حکومتي وظیفه دی وکړي. خو کوم چې په پرایویټ شخصي مکتبونه دي لکه په پونتونونو کې یا په کالجونو کې، هم داسې به کوي چې داسې چېرته په خپل تعلق باندې وظیفه اغستې وي، هغه به یې اغستې وي، کنی د حکومت طرف نه، یا هغه ادارې چې حکومت سره رجسټر دي او هغې خپل اسناد لیږي حکومت ته، ټول د سټاف او د خپل پرسونل، نو هغې کې هم ناممکنه ده. دلته صرف او صرف افغانان کولی شي چې کوم شخصي خپل کارونه وي، یا خپل مکاتب وي، یا خپل کورسونه وي، یا خپل دکانداران وي، دا شي نه وي، په دې کې وظیفې والی په حکومتي یا په پرایویټ سیکټر کې چې هغه مطلب لږ ډیولپ سیکټر وي، په هغه کې ناممکنه ده او نه ورکوي ورته.
او په ټوله کې دغه افغانان چې اوس په پاکستان کې میشت دي، هغوی چې لپخانه دي او دا اوس چې درغلي دي، دوی بیا په کومو برخو کې کار کوي؟
دوی په مختلفو کې کوي. دلته دوه درې قسمه خلک دي، یو هغه چې بے تعلیم دي، یو هغه چې تعلیم یافته دي، یو هغه دي چې هغه دو بزنس کوي، کاروبارونه کوي. کوم چې بے تعلیم دي، هغه خو هم د روزانه ډېری او دغه شي نه کوي او ځان ته یو څه رزق پیدا کوي. کوم چې تعلیم یافته دي، هغه اکثر به د تعلیمي ساحو کې په پرایویټ پاکستانی هغه مکتبونو کې، هغه کورسونو کې، هغه انسټیټیوټو کې، چې هغه لو لیول دي، مطلب د کوم چې د کالج نه کم دي مکاتب دي، هغه کې په شخصي تعلقاتو باندې ځان له وظیفې تعلیم یافته خلکو پیدا کړی وي. او یو هغه چې بزنس کوي، هغه خو انټرنیشنل لیول باندې، هغه ته خو بیا مسلې صدا څه خاص نشته، کوي هغه مت سره ټیک سودا شي نه کوي. خو زیات کم چې اوسط او لو لیول افغانان دي، نو هغه ته په ډېر زیات مشکلات دي.
مننه کور ودان پامیر صاحب، تاسو به تر اگر زه مخکل دین شه د ترکیه او ایران ستونزه ته ورستنه شو، په پاکستان کې به پاتې شو، هلته افغان خبريال میرویس خان زازه هم رسره مل شوی دی. زازه صاحب تاسو هم ستړي مشې، په خیر راغلی. له طالبانو لراته ګروسته په تیر دوه کلونو کې یو د افغانانو ډېره برخه چې پاکستان ته تللی ده او هلته د خپلې کیسونو د پروسس په تمه دغه خبريالان دي، تاسو کې هلته د افغان خبريالانو په ځنګل ډول هغه شویزي ختم شوی دی، که ستونزې او اندېښنې را سره شریکې کړي.
سلامونه اونې کلی اغلی سیال تاسو ته،
مننه
د باز په بنوال درنو اوریدم ته له ټول روغ جوړ اوسئ. بالکل په تیر دوه کلن اورین کې طالبان بیا راتګ سره زرګونه تنه افغانان بیا په ځنګل ډول خبریالان او د بشری حقوقو فعالان او ځینې نور کډرونه چې د افغانستان نه کډوالۍ ته اړ شوي دي، پاکستان ته بیا په ډېر شمېر افغانان پاکستان ته کډوال شوي دي. دلته په پاکستان کې دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. هغه دا چې اساسي ستونزه د دوی کله چې له افغانستان نه دوی ته اړ کېږي چې راشي، تر څو نسبتا خوندي ژوند ولري، پاکستان ته چې راځي نو هغه د ویزې په ترلاسه کولو کې بلا ډېرې پیسې ورکوي. هغه هم یا ترلاسه کړي په وخت سره یا یې نه کړي ترلاسه، بل بیا چې کله پاکستان ته راشي دلته دا د بیې لوړوالی او له بلې خوا دا د ویزو د تمدید په برخه کې خصوصا خبریالان ډېر ستونزو سره مخ دي، ځکه کله چې هغې ته په نارمل شکل دوی اپلیکیشن سبمیټ کړي یا غوښتنه د تمدید د ویزې ورکړي نو په میاشتو میاشتو نه کېږي یا په هغې باندې ډېره جریمه رسېږي. بل اړخ دا دی کله چې افغانان ویزا هم ولري په ګڼو ځایونو کې دوی ځورول کېږي یوازې د پیسو دپاره. زه وایم چې دغه ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، بیا له بل اړخه د یونیسیاف سره هم همداسې خبریږي په خبرونو په راپورونو کې منګلولو او ګورو هر پکو چې مرستې راځي ولې د افغانانو سره په ډېره کمه پیمانه باندې مرستې کېږي. داسې حال کې چې نور ګڼ شمېر هېوادونه ناورین له امله او هلته د ژوند د نه خوندیتوب له امله ویزې پخپله ورکوي، ولې پاکستان نه چې ویزې موږ غواړو د پیسو په مقابل کې او د بشر پالنې هغه هیڅ چې باید موږ سره ولري پاکستان دا لږ کم دی. او دلته د ویزو په شتون سره هم بیا دا خبریالان موږ وار وار د دې اسلامات اسلام له خبرې کړې دي، نشار له استاذ سره خبرې کړې فایل ته دې رسېدلې. ځواب دا دی چې موږ خبرې کړې دي، موږ خبرې کوو، حالات ټینګلي دي، ولې د دې تر څنګ بله خبره دا ده کله چې د دوی لخوا همکاري نه ترسره کېږي په عین وخت کې همدغه افغانان دا د ویزې تمدید د یو څه پیسو په مقابل کې ترلاسه کوي، یا مثلا $100 ورکړي یا $15,000 کلداري هغه کسان چې هغه کوي د دوی لپاره فورم ډکوي او د ویزې د تمدید هغه وخت ورته اخلي، اسټی ورته اخلي چې دلته باید اوسیږي، استوګن اوسي، هغه بیا د پیسو په مقابل کې ترلاسه کولی شي. ولې هر کسان چې موږ ورسره همغږي کوو د خبریالانو دپاره او د پټوله کې د نورو افغانانو دپاره، خو په ځانګړي ډول د خبریالانو دپاره چې دلته شته د خبریالانو سره دا افغان خبریالان اړیکه کې دي ورسره بلد دي، تقریبا معلوم چې وایي چې نن سبا ولې ګنج مې ډېر افغانان دي، هغه کسان چې ډېر زیات مستحق دي، حتی داسې کسانو موږ لیدلي دي او لیدلي هم دي ترې د نږدې هم کسان چې دوی اړ شوي دي په جوماتونو کې شپې وکړي. نو دلته تا ویلو چې حتی د دې مرستو د مالي مرستو یا د ځای د کرایې د وخت یا د خوراکي مرستو ډېرې وادي وشوي، ولې تر اوسه پورې نه یوازې داسې مرستې ونه شوې بلکې ستونزې مخ په ډېرې.
مننه زازا صاحب کور ودان، لنډ به بیرته تاسو سره وګرځم. اوس باور شو امین صاحب سربیره پر دې چې دومره ستونزې افغانان ګالي په ټولو ګاونډیو هیوادونو کې، د افغانستان، ایران ګاونډی، پاکستان او همدارنګه هغوی چې په قاچاقي لارو باندې اروپا ته ځان رسوي، په ټوله کې تاسو له هیواده بهر یاستئ، دا وضعیت مو له نږدې کتلی دی، او هغه افغانان مو هم چې په دغې لارو باندې سفر کوي کتلی دي، افغان ځوانان ته څه پیغام لري او څه ورنه غواړي چې په دغې شرایطو کې د هیواد کې پاتې شي او هلته یې جوړ کړي، کنه ارزي په دغه لارو باندې اروپای هیوادونو ته سفر کول؟ لنډ راته وای.
مننه سیال خور، دا خو داسې ده چې زمونږ د سیاسونو او زمونږ د افغانستان کې د مرکزي دولت جوړول او رسم شناسي او دغسې نړیوالو سره د روابطو همدغسې د تجارت د بیارغونې کارونه دغه پورې تړلی دي، یعنی سیاسي اړخ لري دغه. که زمونږ په هیواد کې یو هغه د چا خبره عامه شموله دولت یو مرکزي نظام یو اساسي قانون جوړ شي او ټول هیوادوال ټول ځوانان په دغه دولت کې یا حکومت کې ځان وګوري او برخه پکې واخلي، نو په هغه صورت کې به ځوانانو ته یو تکیه برابر شي او یو فکر به ورته رامنځته شي، عمل ته به پاتې شي او خپل ژوند به مخې ته ویسي. هیڅوک نه غواړي چې په دغه سختو لارو باندې راشي، خو بیا هم زه هغه ځوانانو څخه غواړم چې بدیلي لارې شته دی، په نورو لارو باندې کوشش وکړي، په هغه لارې چې قانوني دي په هغې باندې کوشش وکړي چې ځان نورو مملکتونو ته اروپایي همدغسې ترکیې همدغسې نورو هېوادونو ته ځان ورسوي، هلته خپل هغه ژوند مخکې ویشي، کاروبار وکړي، مسلک زده کړي، ژبه زده کړي او بیرته خپل هېواد دپاره کوشش وکړي او خپل هغه مسلک چې کوم لري هغه باید بیرته په خپل هېواد کې وکاري. که څه هم اوس حالات همداسې نه دي، خو بیا هم انشاءالله امید لرو چې حالات به ښه شي او وطن به جوړ شي، دولت به جوړ شي.
مننه کور ودان. اغلی کاکړ، تاسې مرته لنډ خپل پیغام وای. پاکستان کې تاسې شپې ورځې تیرې کړې، وضعیت مو له نږدې وکتلو، هغه خبریالانې، هغه کسان او په ټوله کې هغه پیغلې چې په دې تمه چې دوی به وکولای شي په پاکستان کې د اقل د افغانستان د دغه بندیزونه نه لري هلته یو ښه ژوند ولري، تاسې ورته څه پیغام لري؟ فکر کوم چې هغه لکه کار ټلیفون بیا قطع شوی دی. تدین صاحب، تاسې ته راځو، تاسې ته د یونیسیار او همدارنګه د افغانانو د وضعیت په اړه باندې وایي. دا دومره ستونزې افغانان څخمي کلونه کېږي چې تاسې په دې برخه کې کار کوی، خو بیا هم په زرهاو افغانان د مختلفو لارو نه کوشش کوي چې پاکستان ته لاړ شي او هلته ادقل وکولی شي او کار وکړي او کورنۍ ته پیسې ولیږي افغانستان ته، یا د دې لپاره چې دوی خپل هغه کیسونه پروسس کیږي پاکستان کې مشت کېږي. د افغانانو د غوښتنه څه ده چې په خپل وطن کې پاتې شي او که پاکستان ته لاړ شي؟ تاسو ورسره څه مرسته کولای شي؟ لنډ راته وایي.
خبره دا ده خوري چې موږ اول غواړو چې په افغانستان کې خپل کور، خپل خلک، خپل کوڅه، خپل دښت آباد کړو. که څوک خپل دښت نشي آبادولی او بیا راځي و پاکستان ته، زموږ خلک ډېر روان دي، یو خو په ډېر روان دي چې هلته کاروبار نشته، بل دا د طالبانو له ویرې یو څه کسه دلته راغلي دي، درېیم بیا ځمي دي خنی په اشد کې تقریبا په لوکاو کسان درته راځي. بیا تا ته معلومه ده په هغه حکومت کې هم داسې ډاکترانو لکه د زړه بیماري، د معدې بیماري، نرو د هډ بیماري، داسې د بډوګي بیماري، داسې نورې بیماري دي چې هغه به کلاچی یا پنجاب یا بل ځای ته تلو، هغه به د مرضۍ له اشد هغه پاکستان وو چې له هرې سړي به سره به درې لکه روپۍ تر دیارلسو لکو روپۍ له ماله یو سړي ولیدلی چې هغه له کندهار راغلی و کلاچی ته تو. نو د مرضۍ په اشد باندې هر سړی چې خپل پلار یې مړي، خپل مور مري، بیا د روپۍ قرضوي هم مړي، هم دا ټولې په پاکستان کې خرڅېږي، خو د پاکستان پلس یې نشي. نو زه ټولو افغانانو ته دا اخیری پیغام پاتې کوم چې د اسلامي حکومت ته د طالبانو یو پنځه ورځې لس ورځې یو شپږ میاشتې انتظار وکړي، هغه به خامخا دا سختي کوي چې په افغانستان کې یارې امن راشي، بیا به په افغانستان کې هم ګډون حکومت جوړېږي، هم به قانوني حکومت جوړېږي، هم به هر څه جوړېږي. او چې پنځه ملته دی اداري فساد ورکو، تا ته معلوم دی چې د مخکې حکومت یو ډېر فساد و چې د رئیس جمهور اختیار نه و، د وزیر اختیار نه و، د والي اختیار نه و، د ولسوال اختیار نه و، د قومندان اختیار نه و، هیچا اختیار نه. اوس خو دومره ازون په افغانستان کې دی
تدین صاحب، که یوازې په همدې باندې تم شو، که سیاسي مسایل نه تیر شو، لنډ په همدې باندې تم شو، هغه افغانان چې درځي تاسو ورسره څه مرسته کولای شئ؟ لنډ راته وایي چې وخت کم ده.
داسې موږ دا مرسته ورکولی شو چې اوس ماجر کارتونه دي، موږ شروع دي ټوکن شروع دي، ټوکن ورکوو هر سړي ته چې هغه په پاکستان کې خپل ژوند وکوي او خپل زندگی وکوي په افغانستان، پاکستان کې، او د پاکستان په سیاست کې لاس ونه نوکي، پاکستان ته بد نه وایي، موږ یې ملګري یو.
افغانی کورنۍ شالته میشتي دي، یو ځل بیا کورته په ځانګړي ډول جون ته چې دوی نشي کولای زده کړو ته په افغانستان کې لاسرسی پیدا کړي. په پاکستان کې سربیره پر دې چې تاسو دغه مخکې معلومات وړاندې کړل، تاسو مرکز ته درتلی شي، نور دوی چیرته زده کړه کولای شي؟ لنډ راته وایي.
دی په پاکستانی ټول مکاتبو کې دلته افغانانو مکتبونه شته، په پېښور کې په ټول پاکستان کې شته افغاني مکاتبو د انجینوم فعال دي او د لکانوم فعال دي او ټول رجستر دي د افغان کنسولیټو سره. دی کولای شي ټول افغاني مکاتبو کې سبقونه وي، همداسې که دینا علاوه دی کولای شي ټول پاکستانی مکاتبو پورې تر لسمه پورې ټولو کې کولای شي چې دی تعلیمونه وکړي. هیڅ قسمه مانعات ورته نشته او نه څه پابندیانې په دې باندې شته. او نور د دین علاوه دا خو اکیډمیک تعلیم دی، دین علاوه نور کورسز او دا شینه شارټ کورسز فنی تعلیمونه دا خو هر ځای کې دی کولای شي، خو په اکیډمیک یعنی تعلیمي مکات دغه کې په مکتب کې دی، په هر یو مکتب کې تر لسمه پورې تللی شي او هیڅ قسمه مشکل ورته نشته او نه څه پابندي او ممانعات پرې باندې.
کور ودان چنده اوس هي حمید صاحب زازای صاحب تاسو ته مرزم پلندو کې د خبريالانو وضعیت مورته ویلي، هغه خبريالان چې هم په افغانستان کې پاتې دي او سونه یې نور هیوادون ته چولې دی یو څه لنډ ځوابونه ترلاسه کړي دي او له هم ورته وایي چې منتظر پاتې شي او غوښتنه ونه کړي چې پاکستان ته ورشي. دا خبريالانو ته مو ورنه غوښتنه مو څه ده او که چیرې د پاکستان پر ځای باندې هغوی ته بل آپشن یا بدیل ورکول کیږي څه ویل ورته غواړي چې دوی د پاکستان پر ځای باندې بل هیواد غوره کړي کنه؟
ډیره مننه صاحب، زه فکر کوم هغه خبريالان چې اوس په افغانستان کې پاتې دي او د ستونزو سره مخ دي او کیسون ته لا هم پته مدي نړیوالو سازمانونو سماح او دیغو د پاره د هغو خپل غوښتنه هم ده که چیرې پاکستان ته راستل کیږي یا کوم بل هیواد ته، خو اړینه دا ده چې هغه د دوی مسؤلیت سازمانونه په غاړه واخلي او کله چې دوی وغواړي دوی خو که چیرې د دوی غوښتنه سړی د دوی غوښتنې ته وګوري نو دوی خو هغه د ژوند د خوندیتوب لپاره چې هر هغه آپشن چې د دوی لپاره مناسب وي او د دوی ژوند سره خوندي کېږي دوی هغه مني. ولې تر ټولو اوس هغه اسانه لاره او نږدې لاره پاکستان دی، بیا د دې ترڅنګ چې سازمانونه باید مرسته وکړي. د پاکستان حکومت نه غوښتنه دا ده زما او د ټولو افغانانو، نه یوازې د خبريالانو بلکې د ټولو افغانانو چې دې خواته یا د تداوی لپاره راځي او یا هم دلته راځي د کیسونو د پروسس لپاره، چې باید په ویزو کې لږ څه نرمښت راولي، اسانتیاوې رامنځته کړي، هغه د ویزو لوړې بیې راټیټې کړي او د ویزو په ورکړې کې اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو په اسانه وکولی شي ویزې ترلاسه کړي. ځکه یو خبریال کا پنځه کسه کورنۍ ولري نو هره ویزه چې $900,000 اخلي نو دا په دې اوسني حالت کې ډېرې غټې پیسې دي چې دا هر څوک دې توانایي نه لري او دا ډېره ګرانه پیوږي.
مننه کور ودان ژوندی اوسې زازای صاحب په پاکستان کې میشت افغان خبریال میرویس خان زازای، همدارنګه په پاکستان کې افغان چې هلته کلونه کېږي ژوند کوي او هلته یو اکاډمي مرکز یې درلوده، نور محمد پامیر، او همدارنګه په پاکستان کې د افغانو د مهاجرو افغانو د ادارې د مشر تدین خان تریکی، او په پاکستان کې میشتي افغان کډوالي اخلي مختلفي کاکړ نه نړۍ مننه چې ما سره په پروګرام کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام خې چاري.
Okay.